برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپکس سیالیو نن اخیری ورځ د امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دویم نمبر دي. امریکا تر دې د مادرید څلوېښت، برتانیا ویش او چین شپږویشت د سرو زرو میډالونه ګټلي دي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی بات خپل ادارې کې وایي پاکستان ته لټول لوی خطر ترخه ګری ده او له څه مودې راهیسې پاکستان د دې ډېر لوی قیمت ورکوي. د کومې پر ضد چې عسکري او سیاسي مشروالۍ په شریک سره کامی تګلاره جوړه کړه. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نورو ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول، د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترخه ګری کابو موندل دي. ځکه که په ترخه ګری کابو ونه موندلی شوه نو په سیپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خندان پیدا کی دی شي او تر سوچي د ترخګری د خاتمه لپاره غوړ اقدامات ونکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنګ لدی ملک ترخګری ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا اوی چې باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولی. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او دې لړکی هیڅ یو فشار قبول نه کړي ځکه چې اکثره معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون په ترڅ کې هڅه شوي چې دغه هیواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغسل شوې چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنه. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه با کې د شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزی کردار د یوې جنې جیا ده چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولی وي او د درغلا سیاستوالانو د غسې د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جنکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دی پیدا شوی او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فورن پالیسی مجلې د سختدریزۍ ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سختدریزۍ ډېره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د ردعمل په برخه کې حق لري. حامد کرزی دا بیان لاغی یو روز رستو مخته راغی چې د بنگلاديش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملا تړو کړ. تیرونه د کشمیر په موضوع ټولګوندی سي غونډي او بیا د هند ساده ورسي په موقع نریندر مودی شمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستان ورپېخستون سبا په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوسټ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزی ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړې چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د راپورټ لمخه وروسته لاغي چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه د موافقې په تصویب کې ځن راغلی وو. د فرانسې خبری ایجنسی په حواله سالی محمد سالی جزئیات راکوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمایزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکی چوو. د ترکیه د دولتي خبری ایجنس انادولو په حواله د دې موافقې لمخه به اسرائیل 40 میلیون ډالر د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2013 میلادي کال د اسرائیل کومندو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیه د بشری مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل شوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو لمخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازي توب یې هغه حمله کړې وه په مالی او جرمی لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته شوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
برتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کامی احتساب اداره د پوځ تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنه کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي له وو کلونو تیرېدو وروسته هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژه چې د پوستر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوست د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوست پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څنګه نوم راغلی دی چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلیلی کې چې د پوځ ذات تجارت د رشوت یو ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړ پوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې ده. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریک کمپني الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو رونو ده. د رسپانه په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتورټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپني پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. د غدری رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دی او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دی. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتورټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانه په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډل یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورنو ګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکۍ په لرې کېدو مجبور کړل شي. ورځپاڼه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلی.
د ملیحې امیرزاده دغه لیکنه مو د لیکنې ژباړه مو اورېده. اوس اورېدونکو د باختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. دا خپرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي تر خپرونې وروسته د بریالي سمدی په غږ لیوی سندری هم خوند اخلي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مشال رادیو په نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د جلال جمال په غږ کې د هغې یوې غزلې ته تم شو. نومړی ریپورت ترازو د مشال رادیو د تاریخ پاڼې خبرونې څخه چې د ګندهارا په نوم کوم کتاب تازه لچا پر راوته ننګرهار ته هم را رسیدلې چې د لیکوالو د پام وړ ګرځېدلې دي. د ګندهارا کتاب په اړه مو سوتن لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. د مشال رادیو د تاریخ پاڼې لخبرونو څخه تیار شوی کتاب ګندهارا د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره چې تازه لچا پراوته تر جلال آباد هم را رسیدلې او د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې یو شمېر مقامات د لرغونپوهانو او تاریخي والو په بنیاد سیړل شوی چې تر 2000 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. دا سیړنه د مشال رادیو خبریال خالد خان خویش کی کړی ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې ګندهارا کتابی په غور سره لوسته مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګندهارا تمدن پیژندنه د ځوان نسل لپاره ډیره اړینه ده چې په دې کتاب کې شوې ده.
هخمنشیانو دور دی، یو د زردشتیانو دور دی، د بودیزم دور دی او همدغشان د کاپیسا او د پروان نشرو تر ټکسلا او تر سواته پورې بیا د ګندهارا تمدن دی. نو دغه شی یو تمدن معرفي کول زموږ ځوان نسل لپاره ډیر مهم دی او ډیر اړین دی. کتاب چې زما په لاس کې د ګندهارا چې د مشال رادیو له خبرونو څخه ده او په ډیر ښکلي صحافت باندې او په ډیر ښکلي بڼه باندې وډل شوی دی او ډیزاین شوی دی. دا په خپل موږ ته د دې کیسه کوي چې د ګندهارا تمدن خوندی نه لکه څنګه چې په ازهانو کې دومره مهمه ده. همداسې په کتابونو کې هم په دې شکل باندې ثبت او راجستر او خوندی ډیره مهمه ده او عناوین ډیر په زړه پورې دي. بل دا ده چې کوم تصویرونه چې په دې کې راغلي دي هغه ډیر په زړه پورې دي.
لیکوال او خبریال شیرشام درد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ګندهارا کتاب کې چې د تاریخي ځایونو تصویرونه خبره شوی لوستونکو دې ته حسوي چې کتاب تر پایه ولولي.
د پښتونخوا د لرغونو آثار ننداره چې ګندهارا په نوم د مشال رادیو لخوا دا چاپ شوی ده یو په زړه پورې کتاب دی. په دې کې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوي دي، پیژندل شوي دي او د کتاب په منځ کې ځینو تاریخي ځایونو تصویرونه هم چاپ شوی چې دا کتاب ته هم خلا ور کړی دا او لوستون کې دي ته هڅي چې دا سي تاريخي سیمه په اړه باندې هغې عقل معلومات لري. نو دا زمونږ په اوسنی تاریخ کې ډیره خزیاتونه ده. د کتاب د لیکنې ژبه ډیره ساده ده او عام فهمه ده، هر څوک پوهیږي، د کیسې بڼه لري او لوستل سړي ته خوند ورکوي او د معلوماتو پانګه د سړي غني کوي.
لیکوال او کره کتونکي امر الله امید د ګندهارا کتاب د ژبې رواني او ښکلې صحافت وستایو. کو نیوکه وکړه چې د ګندهارا تهذیب مرکز ننګرهار هم پاتې شوی، خو په کتاب کې ورته اشاره قدرې هم نه ده شوی.
د کتاب د صحافت نه کرا واخلو، ډېر ښه پخته کې چاپ شوی، کاغذ ډېر ښه دی او بیا محتوا تکرار شو نو نثر روان دی، خوږ دی، هنري انداز ډېر بارز دی. دغه کتاب د کوزي پښتونخوا د لرغوني مدنیت دغه وخت کلتور او اخیدی ډیر ښه ښکارندوی کوي، ښه تصویر لري، په هر لحاظ باندې ښه کتاب دی او دغه هڅه قابل د قدر ده. خو یو شی چې ماته په کې نیمګړتیا راښکاره شوه، هغه دا ده چې کله چې موږ د ګندهارا د تمدن خبره کوو نو په ننګرهار کې د سړي ذهن لومړی اډې ته ورځي. اوس موږ په اډه کې د ګندهارا د تمدن د موزیم چې تر ډېره پورې دلته آبادو دغه کڼوالې شته دی او دا سیمه باید پکې یاده شوی.
یاد دی وی چې مشال راډیو تر ګندهارا وړاندې د اتلان او لونګین په نومونو د خبرونو کتابونه هم خپاره کړي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نصیر احمد احمدی چې د تیرو 12 کلونو رئیس ناول او افسانې لیکلو ته مټې رانغښتي، له نوموړي سره مو د هغه د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. احمدی صاحب د 100 کلونو رئیس مو لنډې کیسې او ناول لیکلو ته مخه کړي او تر اوسه پورې به مو د لنډو کیسو او ناولونو څو کتابونه چاپ شوي وي.
ابه صاحب، پخوانی کیسه ده، تقریبا 14 کاله مخکې هغه وخت په کلی کې اوسېدم. په یو داسې سیمه کې وم چې هلته نه لیکوال و نه شاعر و، یا به ما څوک نه پیژندل. ولسوالۍ وه، کلیواله سیمه وه. نو هماغه وخت زما مشر ورور یوه موضوع پیدا کړې، یوه سوجه یې پیدا کړې، هغه انجینر ده. نو یوه ورځ راته وویل، وایي هغه سوجه یې راته وویل، هغه موضوع یې ماته وویله. نو ده وویل، وایي که لیکوال وایي په دغه موضوع باندې یوه ډېره شایسته کیسه راتله. واقعا هغه موضوع ډېره په زړه پورې وه، ډېره عالي وه، نوې موضوع وه او خپل هغه موضوع ماته خوند راکړه. ما څه فکر وکړ، نو لږ څنګه چې ما مخکې وویل دغسې یو څوک مې ونه موندل چې هغه موضوع ورته ووایم تر څو یو څه ورباندې ولیکي په تېره بیا لنډه کیسه. نو له ځان سره فکر وکړ چې راځه ته خپله یو ځل خپل ځان وازمایستې ته څنګه یې. نو هماغه و چې ما هغه سوژه په لنډه کیسه باندې واړوله. بیا په هماغه وختو کې زه کابل ته راغلم او دلته مې هماغه لنډه کیسه داسې یو چاته ورسوله چې هغه واقعا په لنډه کیسه او ادبیاتو باندې پوهېده. نو هغه دغه کیسه ډېره خوښه کړه، ستونزې درلودې، خوښېګڼې هم ډېرې وې، زه یې ډېر تشویق کړم. ما په هماغه لنډه کیسه کې ځینې سمونې راوستې. هماغه وخت د سپېدې په نوم باندې یوه مجله وه، د یواز لنډې کیسې به یې خپرولې. نو زما لومړۍ لنډه کیسه په همدغه سپېدې مجلې کې چاپ شوه. وروسته مې بیا ځینې نور موضوعات هم پیدا کړل، کار مې ورباندې وکړ او لنډه کیسې مې ولیکلې. تر اوسه مې 14 کتابونه چاپ شوي دي چې په دغو کې دوه ژباړې دي، یو ناول ده او یو فلسفي کتاب ده. یو پنډ 550 مخ کتاب لري په فلسفه کې تلپاتې پیشي. نور 12 کتاب مې خپل لیکلي دي. په دو کې واتل ناول نه دي، خونکار ناول، رڼا ناول، بوردوکۍ دا هم ناول ده، لغره وروسته اغزن سیم، جوجو دا دواړه ناول نه دي. بیا دغه یو څه وخت مخکې چاپ شو، درې څلور میاشتې مخکې وروستی ناول د زرو په نوم باندې، او درې د لنډو کیسو ټولګې لره مته اوس پورې سړه سیلۍ لومړی د لنډو کیسو ټولګه وه، او لغه نه راوس وروسته د مینې په نوم باندې لنډو کیسو ټولګه وه چې هغه کې 19 لنډې کیسې راغلي دي. د لنډو کیسو وروستۍ ټولګه چې هغه چاپ شوې ده، په دې کې هم په همدومره شمېر لنډې کیسې راغلي دي چې هغه د واورې سړی ده. پر دې سربېره یو بل کتاب مې هم لیکلی، هغه د کیسه لیکنې البته زما خپلې تجربې دي، نوم یې د راځئ کیسه ولیکو. په دې کتاب کې په ډېره ساده توګه باندې د کیسې او ناول لیکنې ځینې اړخونه البته زما خپلې تجربې وي، هغه ما پکې راخیستې دي.
تاسې څنګه غوره وګڼله چې خپل وړتیا او قلم دې په داستاني ادبیاتو کې وازمایي؟
ابه سبغه پښتو کې وایي یو متل دا وایي چې دوه هندوانې په یو لاس کې نه نیول کیږي. که موږ تاسو فکر وکړو پنړیواله کچا او زموږ دیواد په کچا د افغانستان په کچا ډیر د لیکوالان روسي هم شیر لیکي هم نثر لیکي لنډ کیسو ناول خو کوه البته ټول نه خو ډیر په یو برخه کې نوم لري دوی ممخی ول سی هم شیر لیکي هم نثر کولای چې نه پښتنه وکي چې فلانای څوک ته یو برخه به وای یا به شاعر درته وای یا به لیکوال درته وای دا په دې معنا باندې سی البته ټول نه یادوم خو ډیر کسان سي دي دواړه برخې شعر او نثر یو شان پر مخ نصیب ولای البته زما د خپل نظر ده یا به په شعر کې ډیر قوي یا په نثر کې ډیر لیکوالان کله چې پښتنه ورنه وکړي نو هغوی وایي چې موږ پایلم په شعر باندې کړی ده نه زه لا هغه بله پوهېدم چې زه په شعر کې زما چندانې خوانده نسته او نه ورباندې پوهېږم نو ما لم هغه اوله له نثر لیکنې سره مینه وه په تېره بیا له داستاني ادبیاتو سره نو ځکه ما همدې برخې ته ترجیح ورکړه یا په دغه برخه کې مې غوښتل چې ځان وازمیم بل خبره ده چې خپله مینه او علاقه هم انسان دې ته صحیح چې دی په دې باندې پوست په کومه برخه کې دا استعداد لري وړتیا لري نو ما له ډېر ماشومتوبه له داستاني ادبیاتو سره مینه درلوده ما چې کله په هغه وخت کې چې زه د مکتب شاګرد وم د مکتب زده کوونکی وم نو ما به داستاني ادبیات لوستل خصوصا هغه داستاني ادبیات چې بهرنیانو به لیکلي وو بهرني داستاني ادبیات چې ژباړل شوي وو نو ما به هغه لوستل نو دا مینه او علاقه هم یو بل علت ده او بل خبر ده چې پر ځان مې باور درلود باور خپله د بریالیتوب یو ډېر مهم حاصل ده که څوک ځمن باور ولري نو هغه کولی شي له ډېرو ستونزو سره مقابله وکړي همدغه څو علتونه ول چې ما داستاني ادبیات ته مخه کړه
ستاسې لنډې کیسې او ناولونه که ولوستل شي نو د ناول لیکنې او لنډې کیسې د تیورۍ ټول اړونه به کې مراد شوي آیا د ناول لیکلو لپاره په تیورۍ باندې پوهېدل ضروري وي
زه نه پوهېږم چې زما په داستانونو کې یو ناولونو کې باید هغه د داستان لیکنې یا ټول اصول مراد شوي که نه خو یو شی چې ده هغه دا ده چې که یو څوک ناول لیکي باید په ځینو اصولو باندې په ځینو هغه مهمو ټکو باندې پوه وي ځینې کسان فرضاً ماته تلیفون کوي ځینې دوستان ځینې ملګري وایي چې ما یو موضوع پیدا کړې ده غواړم چې لنډه کیسه ورباندې ولیکم خو هغه ډېره اوږده سي دومره سي چې د یوې لنډه کیسې له هغه چوکاټه ووځي چوکاټ خو نه سه ورته ولی خو یوه لنډه کیسه نه سي راتلی ورباندې یعنې دوی راټولولی نه سي دا یو علت دغه ده چې ځینې کسان په دې نه پوهېږي چې لنډه کیسه باید څنګه وي او ناول باید څنګه وي په همدې ټکو باندې د پوهېدو لپاره دا ضروري ده چې په ځینو شیانو باندې پوه سو یعنې که یو څوک غواړي چې ناول ولیکي لږ تر لږه هغه د ناول په اړه باندې لومړني معلومات باید ولري ورباندې پوه سي دا ضرور نه ده چې یو څوک فرضاً که ناول لیکي لوړې زده کړې باید کړي ادبیات یې لوسي نه په لنډه کې ډېر دغسې لیکوالان شته چې هغوی یوازې پنځم شپږم اووم صنف ابتدایي زده کړې کړي دي خو هغه ډېر تکړه ناول لیکونکي دي دا یو څه خدایي استعداد هم ده یو څه فکر هم ده یو څه زده کړه هم ده خو مطالعه ورته ضرور ده که یو څوک غواړي چې ناول ولیکي لنډه کیسه ولیکي باید مطالعه ولري لږ تر لږه یو څو لنډې کیسې لوستي یو څو ناولونه یې لوستي هغه لاره ور معلومه وي په دې باندې پوهوي چې لنډه کیسه څه معنی او ناول څه معنی دا ضروري خبره ده که یو څوک غواړي چې فرضاً ناول ولیکي ښه خبره ده چې دوی نور ناولونه ولولي نور دنیا ناولونه ولولي یا په افغانانو کې دغو تکړه لیکوالانو آثار ولولي چې ناولونه یې نوم لري واقعا هغه پام اصلاح باندې په ټول فرای او خوان ورنخلی او څه ناول ته ورنږدې هغه د ناول چوکاټونه دی هغه ناول اصول پکې مراد سوي خپل مطالعه یعنی دوی تر ډیره رسول سي بل خبر ده چې اوس په پښتو کې هم موږ ډیر دغه کتابونه لرو چې هغه لارښود دی د ناول لیکلې د لنډ کیسې لیکنې په اړه باندې موږ ډیر سره کول زده ډیر معلومات رینه اخیستلای شو نو که څوک ناول یا لنډ کیسه لیکي د مطالعه یا د ځان د پویډه لپاره ډیر لارښوونه ضرورت ده چې دوی کم نه کم هغه لومړني معلومات ولري او د ناول لیکنې هغه اصول ورته معلومي ورسره به قلم راوخلي او ځان وازمایي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له خاغلی نصیر احمد احمدی سره به نور خبرې په راتلونکي خبرونه کې هم ولرو اوس د جلال جمال په غږ کې یو غزل ته تم کیږو چې له یوې مشاعرې څخه مو را بیل کړی دی
مونږه لسترګو تو کړې وي چینه خبرې مونږه لسترګو تو کړې وي چینه خبرې چې په نصا و خاموشي رنگې دې خبرې ما ولی دل سین سپو کی دلمبو مخونا ما با لدل سین سپو کی دلمبو مخونا زما پمین کی دردونه و وگی خبرې او دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخو دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخو چا پورا نکړي د جونګړې او دیوی خبرې او دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخو چا پورا نکړي د جونګړې او دیوی خبرې زما د ژوند تصویر اوس تد دی ما خامون غوندې زما د ژوند تصویر اوس تد دی ما خامون غوندې لمرینې وساته په خپلو شونډو سرې خبرې
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ ښه دوا باد اوسئ
ta sarade samasrata